ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکه ما د دې سات په خبری ټولګه کې تاسو هر کله کوم پیل کو د دې سات په تاسو خبرونو د ایران پر پوزي اهدافو د اسرایلو لبریدون وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په غیلمی کې چې نن د اکتوبر 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ده دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په غیلمی کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بللې ده. ایران ویلي په دې بریدونو کې دوه سرتیری ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلازمینې تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرایلو پوځي اهداف په نښه کړي دي. ایران ویلي دي بریدونو محدود زیانونه اړولي دي. د اسرایلو پوځ نن سهار په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په هوایي ځوابي بریدونو کې په نښه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغه دي چې ایران د اکتوبر په پیل کې پر اسرایلو په لاسهاو بالستیک توغندي وتوغول. له دې بریدونو وروسته د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د رویټرز د راپور پر بنسټ سټارمر لهکې لخواو د زغم غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور هم لرو. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو د برید کې څلور سرتیری ټپیان شوي دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلي د برید پر مهال 19 بندیان له سیمې وتښتېدل چې وروسته بیرته نیول شوي دي. پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیری ټپیان شوي هم دي. خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند او د تحریک انصاف مخکښ غړی او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په یو ویډیو کې پیغام کې ویلي چې په بسونو کې د دوی د ګوند غړي وو او برید پرې خپله پولیسو کړی دی. د دا او د پاکستان د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ رد کړی دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا یاد غړي د اکتوبر په څلورمه په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د لاریونونو پر مهال نیولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل اکسپانډي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږي او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالې امینی محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته په وینا کې ویلي په افغانستان کې له ټولنې او حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په توګه دی. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښت پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازی خپل چارې له دوهې مخ توړي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او سپورتي خبرونو وخت د افغانستان لپاره ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته کت کیږي. د ولس کلنو دو کم عمره د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان سلورمه او وروستۍ لوبه ده. د سیالۍ به په کابل د کابل په وخت د مازدیګر 3:30 بجې وشي. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ 3-1 پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د اسیا ملتونو جام ته یې لار وموندله. د اسیا د ملتونو جام سیالي په 2015 کال کې پیلېږي. او د کرکټ له ډګره یو خبر، د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونو ته هم ماتې ورکړې وه. قدر منوریدونکو، خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې د ایران په ایران کې په روسي برید کې به د روسي څرګندونې څه دي په دې اړه راپور لرو. او د دې ترڅنګ د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه اخیستل شوي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $600 میلیون ته رسیدلې وي، ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي سلنه واردات ده.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې تر اوسه یې د راټول دل شوي 300 بیلابیل عنوان کتابونه له بیلابیلو کتابخانو راټول کړي دي.
افکارو د اسلام ضد، د افغانیت ضد افکارو، یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی، د هغه په مقابل کې چې کوم شیان یې هغه مخه نیسو.
پلان په خبرونه کې د نړۍ او افغانستان پاک لنور راپورونه مشته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خرغلی شروع کوو د راپورونو په برخه باندې. څنګه چې تاسو مخکې په خبر کې هم واورید، اسرائیل نن سهار پر ایران ازوابي هوایی بریدونه کړی دي. ایران دا بریدونه تایید کړی دي او زیاته کړی ده چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه یې محدود دي. په همدې اړه فریده سیال را سره په سټوډیو کې د نور جزئیات بل هغه واورو.
مننه فرشته جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره د اسرائیل بریدونه په ښکاره له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د اسرائیل له صوابي هوایي بریدونو وروسته په یوې اعلامیه کې دا بریدونه په کلکه غندلي او له ټولو هغو هیوادونو یې مننه کړې چې د اسرائیل پر دې بریدونو یې نیوکې کړې دي. خو په اعلامیه کې د نن سهار د بریدونو په اړه د ایران د پوځي خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوي. عربي سکای نیوز راپور کې دا کړی ده چې ایران د دریم ګړی له لارې اسرائیل ته اطلاع ورکړي چې د بریدونو ته به ځواب نه ورکوي. بل بلاو د ایران تسنیم خبری اژانس سپای پازداران انقلاب ته نږدې د یوې سرچینې په حواله ویلي، ایران د اسرائیلو د هر ډول بریدونو پر وړاندې تیار دی. ایران به د دفاع حق لري او په دې کې شک نشته چې اسرائیل به د هر ډول برید پر وړاندې مناسب ځواب ترلاسه کړي. اسرائیلو نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دي. ایران ته بریدونه تایید او وروسته یې ویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي خو نور زیانونه یې محدود دي. سینن تلویزیون د یو شمیر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی ویشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د چاودنو غږونه هم واورېدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب او جنوب الویدیس کې یو شمیر پوځي مرکزونه په نښه شوي دي. ایراني رسنیو دا خبر هم ورکړی دی چې تهران ته څیرمه په کرچ ښار کې هم چاودنې اورېدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالي او ځاني زیانونو په اړه که څه هم راپورونه نشته خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د ایران ایرنا آژانس د هوایي چلند د ادارې په وینا د خبر ورکړی دی ویلي دي چې تر ثانی امره پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې نن وویل د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال اکتوبر 9 را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې شوې دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیلو دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیلو پر لوري وبشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دویم ځل و چې ایران ورته اقدام کوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرایلو برید د ځان دفاع وبلله. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وویل چې په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په سواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته د نوم نښودلو په شرط ویلي دي پر ایران د اسرایلو له برید مخکې ایران خبر شوی و او په دوی خبر شوی و په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستی. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی له دې حملې څومره خبر و. د اسرایلو دفاع وزیر تیره اونۍ ویلي و هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرایلو ته زیان ورسوي درنه بیه پرې کړي. بل لور ته نن سهار له عراق او سوری هم د بریدونو راپورونه خپاره شوي و او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې. د سوری دولتي خبري اژانس ناسا راپور ورکړی و چې اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د سوری په مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم بنخه کړی وی.
مننه فریدا سیال و چې د اسرایلو د زوابي بریدونو په حق لایې پر ایران تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
باندې زول نور راپورونه سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وې امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅېړي. نصیر احمد فایق د خزو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو نړیوالو بشري حقوقو ته ژمن پاتې شي. په همدې هکله سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران د بیړنې څېړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي، د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه پنځه مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوی چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقونو د نقص له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان هغه کسان نه دي چې اصلاح سي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی دې د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې دې محاکمه سي او جنسیتي اپارتایډ ته په رسمیت وپیژندل سي.
د کابل اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي، خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
د موږ تقاضا د امنیتي شورا نه دا ده چې جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیت لوګي د افغانستان کې راغلی دی باید له منځه لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښیي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جاوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي و میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
قدر منوریدونکو راپور مو واوریده و سم بیرته ګرځو د خبرونې بل راپور ته د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوی ګامونه چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نور نه اخلي. په عین حال کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی هیوادولو ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وایي دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او اربل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کولو لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچیرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې واړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د بحث لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعاله کړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړۍ او دوهونیو کې شاوخوا یو لس نیم زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستۍ دوهونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15مې نیټې 1,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. د دا یو ایم در راپور لمخه یو 15% افغانان د کور د کرایي او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان 31 کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني. وایي په یاد هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هیواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل:
زه تک لامل دا ایشیم نو د کور کراګانې ډېرې وي، د برق بلونه ډېر ول، چې هغه زمونږ د وس نه بهر ول تقریبا 45,000 روپۍ د کور کرا او برق بل جوړېده. نو دا به مونږ څومره پیدا کوله چې د برق بل هم ورکو او خپلو وړو او د کور خرچه هم چلوله.
خود راستانه شوی شکایت کوي، وای په افغانستان هم موسنه دی او ژوند یې له ګڼو ننګونو سره مخ دی. له پاکستانه یو بل تازه راستون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وایي:
کله زیاتې د صحت بس کې بیکاري ده، روزګاري ده، کې ټیکه دلته پوره کولی نه شو. داسې یو زمینه د کار دلته نه ده برابره. کورونه ټول زاړه کورونه دي، جوړ کورونه نشته، په ورانو کورونو کې مړولي دي، خورونه ټول خراب. نو د ژمي خطره مشکلات بیخي ډېر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا نږدې 1,500,000 افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې 40% یا څه باندې 2,500,000 یوازې په روان 31 کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته استونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په 10مه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,680,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عنوانونه کتابونه ثبت کړي، چې د دوی د ادعاو له مخې د دوی د ایدیالوژي، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم دې وزارت نه دی ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولولو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت، د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي:
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو، د اسلام ضد، د افغانیت ضد افکارو، یا زموږ ستاسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ستاسو ملي وحدت د ورورګلوي دغه نظام پایښت دی، د هغې په مقابل کې چې کوم شیان یې هغه به مونږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه مونږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ستاسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راز په خبره یې دا بهیر به زر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري، وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور لمخې زیانمنه سوې نور هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره ترې بریدا لسی وو یا په ډېرو محرومو سره هوکې وو، هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت به تر ډیره د تېر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لري ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: داسې حال کې د چیتیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې و چې د طالبانو حکومت ترې بیلابیل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغه لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل و او داسې کتابونه هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوي وو.
د کتابونو په اړه راپور مو واورېده. د دې ترڅنګ یو بل هنري راپور هم لرو. یو شمېر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شویو محدودیتونو ناهیلي کړي دي. سنا کاکړ راپور په چمتو کړی تاسو واورئ.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی برما تنها یک
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډېر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لرې. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمېر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یا هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د مهال بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
خواهی منگا هم دی هنر او هنرمند ورز لرو زما چی یادی که خو وقتمو پکی سپین شول چه نه هنرمند خواندی شو نه ورز دقیق ورزی چه بیسا ریالوژی و انگیرون و باورونو ده مگولس تقدیر ولجه کرده ده هنرمند پا کلمو که و بتودی نشوی هنرمند پس حسانی سرسارا و نشوی کلی
دا پا دستی حال که دا چه دو اکتوبر 15 ده هنرمند نریوال ورز ده پا دی ورز ده هنر ارزخ ده هنرمندانو